شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجلې کې زه احمد چبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو د څښلو له امله خپره شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د دې ناروغۍ له امله د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. په افغانستان کې تر شپږم ټولګیو ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو د غوښتنو په لړ کې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ بنسټ د نړۍ د مشرانو په نوم یو لیک استولی دی او په دې لیک کې له دې مشرانو غوښتي دي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار راولي چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیسي. د ملالۍ یوسفزۍ بنسټ په خپل پرانیستي لیک کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي چې د ښوونځیو له بندېدو سره ورځ تر بلې د نجونو هیلې مړې کېږي. په دې لیک کې راغلي دي چې هغه نجونې چې زده کړې یې کړې دي ټولنه ځواکمنه کوي او د دوی له برکته ټولنې د ډېر امن او ځواک سبب کېږي. د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولي هوتک نن له روسي سیال سره لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 9:30 دقیقې پیل شي. احمد ولي هوتک په دې اړه په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې تېره ورځ د دواړو لوبغاړو بسونه معلوم شول او سیالۍ ته شیبې شماري. پاکستانی ځواکونو چې هلیکوپټرونو یې ملاتړ کاوه په بلوچستان کې عملیات پیل کړي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 1 بلتون غوښتونکي یې وشلي دي. پاکستاني چارواکو نن وویل چې پر دې عملیاتو یې وروسته تر دې لاس پورې کړ چې د پوځ یو افسر روان اونۍ وسلوالو برمته کړ. شاوخوا 15 سیاحیانو چې د پولیسو جامې په تن وې ډګروال لایق میرزا د سیشنبې په ورځ د زیارت په ښار کې د سفر پر مهال له موټره د کورنۍ له غړیو سره شکته کړ. بیا یې د کورنۍ غړي پرېښودل او ډګروال لایق یې له ځانونو سره بیوی. وروسته یې وویل چې دا ډګروال یې وشلی دی. د پوځ په وینا د تېرې شپې د برید پر مهال یو پوځي او اووه یاغیان وژل شوي دي او دا عملیات لا هم روان دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPG د تاجکستان له حکومت غوښتي دي چې سمدستي دوه بلاک لیکونکي خوشي کړي. زوقي بیک سید امانیا او عبدالستار پیر محمد زاده تیر اونۍ نیول شوي وو او تر اوسه پولیسو ته دوی د جرم په تړاو څه نه دي ویلي. دوی دواړو له خبریالانو دلیر امام علی او عبدالله غربتی سره کار کاوه. دا دوه خبریالان تیره میاشت نیول شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 30 کلونو په عمر مړه شوه. ډونالډ ټرمپ په خپل رسنیو کې لیکلي دي چې دی ډیر خوشاله دی چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې شي اسره د هغې د مړینې خبر ورکوي. ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې ده. دی په 1980 کال کې له ټرمپ سره واده کړی و. بیا په 1992 کې ترې بېله شوه. ایوانا ټرمپ د ټرمپ د درې اولادونو کشر ډونالډ ټرمپ، ایوانکا او ایرک مور وه. دا سجر رو ماشامنی خبری مجله پا منسانی سپا 2015 نوی پتول افغانستان که آوره. ولانده پا خبرونه کی په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو ده.
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
د پارون او اسداباد ترمنځ سیلونو لاندې کړی سړک بیرته پرانستل شوی. د میدان وردګ د چک اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د برېښنا د زاړه بند رهیدل غواړي.
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډیر لوړ سطح په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې او حتی هغه حالت یې ورسوي.
دا به هم واوري چې د میدان وردګ په سیدآباد ولسوالۍ کې پولیسکونو لوبډلو د والیبال په سیالۍ کې برخه واخیسته.
د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو په دې کادرونو څخه استفاده وشي.
در دې شیبه
د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
لښ پښمو ټولګو یو پورته د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حل کې دي. د دې کمپاینونو جوړونکي وایي چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي. طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په تړاو تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې
امنه د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده. د وایل څخه باندې 300 ورځې راهیسې هر غړې په دې تمه ده چې د خوندزو د پرانیستو اعلان به وسی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بېلابېلو ولایتونو کې په حضوري توګه د انجونو ښوونځي پرانیزئ، تعلیم د انجونو حق دی په عنوان کمپاینونه پیل شوي دي. دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي. د دې کمپاینونو یوې پر مخ وړونکې مریم جامی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د انجونو ښوونځي پرانیزي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر
دا کمپاین د مدني فعالینو او بشري حقوقو مدافعینو په مټ په خواله رسنیو څخه پیل کړي چې د افغانستان د اوسني نظام ونډوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي، نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوه شي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د نجونو ښوونیز مرکزونه او ښوونځي پرانیزي.
بلخوا د قلم لار بنسټ کلونو را په دې خو په افغانستان کې په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکار فعالیتونه کوي. مشر عطاالله ویسا وایي لمیاستو میاستو راهیسې به حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول رخ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپیژني چې د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یو شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنکړه. څه باندې 300 ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې ماښامنۍ خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې د خبر درلود چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې کولرا ته ورته اخیستونکي ناروغي خبره شوې ده. له تېرې وې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکنډي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي او په هلمند کې د کولرا له امله د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. د کولرا په ارتباط په د جرمني په فرانکفورت کې د میشت افغان ډاکټر سید نصیر احمد نظر د سره شریکو.
دا یو مرګونه ناروغي ده چې که یان څوک پرې اخته شي کېدلی شي حتی له 100% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي. زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه چې یعنې یا له اوبو کله چې اوبه څښل کېږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناولې شوې وي خوړل کېږي رامنځته کېږي. اساسي علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سه ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي.
ډاکټر نصیر احمد
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. په نورستان کې چارواکي وایي د پارون اسد آباد ترمنځ لاره چې سیلونو ویچاړه کړې وه او د موټرو له تګ راتګ یې ایستلې وه بیرته د ترافیک پر مخ پرانیستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ غځېدلې سړک چې د چنګاښ پر 15 نیټه سیلابونو له تیګو او خټو ډک کړې او ویجاړ کړې وه تیر مازیګری د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتر سرک متضرر ک منګ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایت راوړل نو کار په دو طرفه شروع شو هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې په دې سرک کې د غرونو نه چېږي هم راولېدلې وي موږ شپې ورځ کار وکړ الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستله
ښاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتک پیل کېدو ډاډ ورکوي
د نورستان لارا د موټرونو د چال چلن پر مخ بشپړ ډول خلاصه ده وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاخ پر 15مه نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنه ووژل یو شمیر دوکانونه کورونه باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول
د میدان وردک د چک اوسیدونکو وایي کلونه کېږدي چې د دغې ولسوالۍ د بند له برېښنا څخه محروم دي دوی له طالبانو غواړي چې د دې بند د رغولو لپاره لاس په کار شي نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د برېښنا بند شاوخوا 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی دغه بند درې دوربینونه لري او هر دوربین یې له دې وړاندې 1400 میګاواټه برېښنا تولیدوي خو اوس مهال په بشپړه توګه غیر فعاله دی د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دولت یې د یاد بند بیا رغولو لپاره ګامونه پورته کړي څو د یو ځل بیا له برېښنا برخمن سي سمیع الله د چک ولسوالۍ د علي احمد خیلو د کلي اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي
جوړ شي بند جوړ شي دا ببریکا جوړه شي موږ د ډېرو ستونزو سره مخ شو چې دا برقونه هم جوړ شي داس خارک دي چې اوس د لیکان د تیلو په هغه نه لري چې لیکان ته تیل
دغه ولایت یو بل وسیدونکي شمس الحق حیران وایي پوهیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي خو وایي یوازې دې دومره ورغوي چې چک ولسوالۍ او شاوخوا نورو ولسوالیو ته برېښنا ورکړي
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډېره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالات کې و حتی هغه حالت ته یې ورسوي که د کابل ښار ته هم برېښنا نه انتقالوي حداقل د دغه چک ولسوالۍ او د دې شاوخوا ورڅېرمه ولسوالۍ ته باید دغه برېښنا بند څخه برېښنا
د یاد بند وسایل زاړه سوي او د فعالیت څخه لوېدلي که څه هم دغه بند ته دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دوربینونه راوړل سوي وه خو لا هم غیر فعاله پراته دي د دغه بند امیر مولوی عبدالله خادم هم مني چې دغه بند له فعالیت څخه لوېدلي خو وایي چې د یاد بند لوی ستونزه د دغه بند د دروازو نشتوالی او د غراز د یاد بند د کاسې د کوالی دي
اوس هم د آب برق وزیر صاحب غلا او وعده کړې دي منطقه کې او انشاءالله تو سخت کار نده شوی او جریان ندیریم دست خود پاته ده وعده در خو ندیر شویدی مکسه خو پیلن کار نده شیره او انتظاری که انشاءالله
د میدان وردک د چک ولسوالۍ د برېښنا د بند عامر وایي چې ژمنه ورسره شوې ده چې بند به رغول کې شي د سیمې خلک وایي چې لږ تر لږه دومره دې جوړ شي چې د سیمې خلکو ته برېښنا ورکړي دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د میدان وردک له بلې ولسوالۍ سید آباد څخه د والیبال د سیالیو راپور لرو چې په لسکونو لوبډلو برخه پکې اخیستې وه
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې هم د سپورت له نړۍ دا خبر لرو چې د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له خپل روسي سیال سره مسابقه لري دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام 9:00 او 10 دقیقې پیلېږي یعنی تقریبا یو ساعت ورته پاتې دی او احمد ولی هوتک په خپل فیسبوک کې پرون لیکلی وو چې دې لوبې ته شیبې شماري نور په دې راپور کې
Сердце сердце, ты решишь, мы вас соперника. Он из красотара.
تیر ورځ د دې سیالۍ لپاره د دواړو سیالانو وزنونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت 2:30 دقیقې به دا سیالۍ پیلېږي. دا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد ولی هوتک لومړنۍ نړیواله سیالۍ ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې را څرګندېږي. احمد ولی هوتک په روسیه کې له میشتو افغانانو غوښتي چې د دې هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالۍ له نږدې وګوري. نوموړي پر خپل فیسبوک په خپور شوي غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپله کړي. ښاغلی هوتک ویلي چې دغه سیالۍ د ځینو روسي ټلویزیوني چینلونو او دغه شان د نوموړي له فیسبوک پاڼې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمېر مینهوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري. د کابل دوه اوسیدونکو محمد عباس او خان زمان ازادي راډیو ته وویل
کچان سمدار چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسي سیال پر وړاندې سیالي لري، مونږ هیله مند یو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالي کې بریا خپل کړي او د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالۍ یو سبب وګرځي.
احمد ولی هوتک زموږ یو اتل دی، نن شپه چې کومه لوبه لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي.
احمد ولی هوتک د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې له دې مخکې هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپل کړې ده.
بو سر بخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو په شمال ختیځه سیمه خارکیف د توغندیو سختې ډزې کړې دي. بل لور ته د اوکران په جنوب لویدیځ کې چې پر یو ودانۍ بمباري شوې وه د یو شمېر کسانو برخلیک معلوم نه دی، خو د ژغورنې هڅې روانې دي. د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مالي مشران نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکراین خبرې کوي. دا هم تفصیل
د اوکراین چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین په جنوب لویدیځ کې چې پر یوه ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل سوي، د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالیې رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالي ټاپو کې سره جرګه کیږي. کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده. د اوکراین د اضطراري خدماتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزي برخه په توغندیو لګېدلې دي. دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نښه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګېدلی، خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړی کرښه بدل کړي. دغه جګړه تر ډیره د اوکراین ختیځو سیمو ته غځېدلې چې روس پلوه بیلتون غوښتونکو پکې له 2014 میلادي کال راهیسې ځینې سیمې لاندې کړي دي. بلخوا د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لږ تر لږه د ځینو هغو 9 کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکراین په مرکزي شارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګېدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نسته. د میزایلو په دغو حملو کې په لسګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د دې ترڅنګ اوکراینی چارواکي وایي د جګړې له لومړۍ کرښې 200 کیلومتره لرې پر یوه شارګوټي په پرونۍ حمله کې د 3 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 کسان وژل سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالند په هاګ کې په اوکراین کې د جنګي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه سوي. د اوکراین د اضطراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان سوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللی دی.
له خبرونو ورآخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري یو شمېر افغانانو ته د ویزو د ورکړې پر ژمنی کال تیر شو. له دغو افغانانو سره متحده ایالاتونو ژمنه کړې وه چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا SIV به ورکوي او دوی به امریکا ته انتقالوي. دا ژمنه د طالبانو له راتګ سره وروسته له دې افغانانو سره شوې وه. یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې له دوی سره دا تعهد شوی دی، خو تر اوسه پورې عمل نه دی پرې شوی. جزئیات په دې راپور کې.
دا د امریکا د یو افغان همکار کیسه ده. د وای سره د چې کلونه په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د کډوالۍ د ځانګړي ویزې اسناد یا ایس آی وی کیس لري، خو له هم افغانستان کې پاتې دی. د دې موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. وایي له سختو امنیتي شرایطو سره مخ دی. دغه کس ځینې داسې عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي چې د وهلو ډبولو نښې نښانې پکې ښکاري. دا یې ادعا کوي چې طالبانو وهلی او اوس یې بهرني همکاران ایمیلونو ته ځواب نه وایي.
ایس آی وی یو ځل موږ ته ایمیل وکړ چې اسناد مو جالي دي. جالي نه دي خو سوپروایزر ځواب نه وایي. ایس آی وی کیس مو مخ ته نه وړي. موږ ورسره مستقیم کار کړی او دوی خپل موږ ته اسناد راکړي.
دا ادعا کوي چې طالبانو د قومي مشرانو په قوي ضمانت په دې شرط خوشی کړی چې هر کله طالبان غواړي قومي مشران یې باید ور تسلیم کړي. د امریکا د افغان همکار دغه شان ادعا کوي چې د هغه د کار د مخینې له امله چې له امریکا سره یې لري، په اوسنیو ادارو کې هم د کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. دا وایي دغه ستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړی دی. له دې سره یو بل کس چې د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس آی وی کیس لري ټینګار کوي چې تر اوسه یې امریکا د ایستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی او لا هم په افغانستان کې پاتې دی. دا کس هم نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل سي. د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس آی وی هغه کیس دی چې له مخې یې د امریکا افغان مستقیم همکاران دغه هیواد ته انتقالیږي. تیر کال د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله پرېکړه اعلان کړه چې د امریکا افغان همکاران به یې په چټکو الوتنو کې له افغانستانه انتقال کړي. هغه دا ماموریت همکارانو ته یې د پناه ورکونې عملیات ونومول، هغه څه چې د یو کال له تېرېدو سره هم له نیوکو سره مخ دی. بلخوا تازه د جو بایډن د ګوند مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور مایکل مک کول د امریکا د دغې ژمنې د یو کلنې کېدو په مناسبت په یو بیان کې د دې پروسې په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د ولسمشر جو بایډن له لوري زموږ د افغان همکارانو هیرول د هغه پر ولسمشرۍ یو تور داغ دی. د هغه د بیان په یوه برخه کې دا هم راغلي چې له 15,500 زیات د ایساوي کیس یا کډوالۍ ځانګړي ویزې درلودونکي د خپلو دوسیو ته رسیدنې لپاره انتظار دي چې تقریبا ټول دا کسان اوس په افغانستان کې په دام کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د همدې میاشتې تر پایه شاوخوا 1,24,000 افغانان د ډله ییزې تخلیې پروسه کې د امریکا او همکارانو له لورې یې له افغانستانه وایستل شول. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو اعلانونه وکړل چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکا افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښپښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې څومره خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو وی پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي، دا غو راپورونه متن په کې لوستل شي چې د سهار له وو ته ماښام تر اوبه جو پوري د ازادي راډیو لاري خبري شي. د ازادي راډیو په وی پانی کې تاسو لپاره ویډیوي راپورونه او مطالب هم لرو، هغه هم کتل شي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېز سیالي د سیمې د یو مشر په نوښت ترسره شوه. په دې سیالۍ کې د سیمې په لسکونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتره واټن د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اخترېز سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یک شنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنج شنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په سوونه کسان راغلي وو او د توپ له هر شور سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتلولي په اوتړې کلي پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحدالله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په موخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د اوتړې یو ټیم بریا ترلاسه کړه. زما یو احترامانه خواهش ده فدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیالۍ چې په لار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویقیږي، نو د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړه شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام، او ټولو ته دې مبارک وي. او په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 450 فدراسیونونو 240 لوبې روزنیز سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص له لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لورې د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیجه وسوروله.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو لپاره ګڼ پوسټ پوری مطالب لرو او د azadiradio 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شي ځینې اورېدل شي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبری مجلې ورسیو تر رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې دا ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو څرګندونه لرو چې خپل پیغامونه مشترک استولې دي.
اسدالله مینوه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه چې کدی یې رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعینو کې ځان واضح کړي او په ځان کې اصلاحات راولي. د نجونو مکتبونه جهت تجارې علاقه ځکه چې تر اوسه د نجونو ته موږ ضروریت لرو، ډاکټران ته ضروریت لرو، د اسلامي امارت مشران زموږ دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی وس خپل زنانه مرجع چاته ورولي چې ناري ډاکټر ته ورولې چې ته دغه کا دا نارینه ډاکټر ته نو زنانه ډاکټر چې اوس په افغانستان کې بيخي زیات کم دي. نو د دې د اسلامي امارت مشران دي د شوزو مکتبونه جته جره د جوړکو مکتبونه وریاله کې.
السلام علیکم، سپه ولایم د هرات ولایت څخه تاسو سره د جغیس پیغام لاره بلیکا کېما. دا د خوراکاتو که بیا بيخي لوړ شوې ده، افغانستان کې اقتصاد بيخي خراب ده، بیکاری بيخي زیاته ده، سوق ته هیڅ شي غستلو ډیر خلک د څه غستلو توان نه لري. بس د اړوند ادارې څخه مې بس دا غوښتنه ده بس چې دوی د رسیو کې سروې دی وکي، پښتنه دی وکي د دوکاندارانو څخه چې په لوړ بیا د شیان نه خرڅي او که د ګمرک ستونزه بس د ګمرک له خوانه د دوی د ګمرکي ښکته کې پیسې د کمې واخلي چې بس دا مظلوم ولس بیخی د حصہ غستلو وسنه د ریډر خلک د چې د شپې لري د ورځې نه لري د ورځې لري او د شپې نه لري.
مصطفی د کندهار خبرو کوم طالبان د حکومت د وشتن لرم چې د کولورا مرزي د مخنیوي لپاره دوی چې د امن او خزه کوسله کندهار ته نه رسیدلې چې توجه ژر تجربه ورته وسه.
السلام علیکم د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ په سیمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي، اوبه نشته، اوبه وچې شوي دي. موږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې دي د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي، یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ساعت 6:30 است. صدای ما را